درنو دوستانو ستړي مشي اجملن دی ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. په لا مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي پایل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سه شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر خپور کړي دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولی له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د ده په وینا لاره به یې ډیره خرابه وي. روبیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې یوه هوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکی وي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چا اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړې او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلی. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادي راډیو ازادي اروپا راډیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې ژمنه شوې ده. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی. د سه شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویې کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ارڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا په ترمیس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ وختنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره اورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډېر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه رپورټ لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبای وا په ترمس کې د افغانستان د خوال لپاره په یو غونډه کې د سیمایزو هڅو او ملاتړ غوښتنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولی له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سې شنبه په یو پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمیز خبرو په نوم ناسته کې کړي دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړي دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلي د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولی ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشټوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولی له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون نه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانین نه وي، نو هغه خو د دغه ستر راکړ ورکړ لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونه لپاره ستر پروژو لپاره ستراتیجي نه وي، ځکه د قانون موجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دایداوي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د سازمان په وروستیو کې په یو بیان کې د بشری حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټریشا گاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا وروستی اقدام ستایي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره له دې چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وشل شوي دي د عدالت وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په برید کې وژل شول. هغه چې نه غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، د مۍ په شلمه ازادي راډیو ته وویل د برید پر مهال دا په کور کې نه و، خو چراغ یې ویلیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي.
تقریبا لس کاله کېږي چې زما کورداري شهید سي او زما د دوه کالو بچی شهید سوی. زه تللی وم په مزدورۍ پسې چې راغلم، کور مې وران شوی و، موږ هم سره په مزدورۍ پسې وتلي، ورکې چې راسلو هغه داسې مشکلات راته پېښ شوي، د برتانویانو چاپېره باندې ولي وه. موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسوله.
د هلمند د لخکرګاه اوسیدونکي صفی الله هم ورته کیسه لري. وایي کاکا او د کاکا زوی چې د څارویو په څرولو بوخت ول، د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نښته کې په هوایي حمله کې ووژل شول.
یو کاکا او یو می د کاکا زوی وو چې په 1990 کال دوی شهیدان شو، چې هغه کسان بی ګناه و، نه په طالب کې کوم وظیفه درلود، نه هم په حکومت کې و. موږ د عدالت غوښتونکي یو. ما د کاکا کورنۍ بی سرپرسته ده، یعنی د کاکا کورنۍ مې اوس په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو باید دغه کسان وغور وسي.
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زرګونه ملکي وګړي د طالبانو له لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودنو له امله وژل شوي او ټپیان شوي. د پخواني امنیتي ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر لیږدونکي موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي.
کشوری خود ما 70 نفر اینا تدارو را شهید کردن دیگه، یک و نیم صد نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در دیگه توتا توتا شده بود، موتر مکنن شیشش میده شده بود.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو تازه اعلان کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې 19مه په یو اعلان کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا ګاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د ورستي اقدام ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړې دی. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خسارې غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خسارې ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځنګړو ځواکونو لخوا د عاشویو جنگی جرمونو نوی شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانی او سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومانو او ټپی بندیانو په ګډون د ملکی وګړو وژنه او ټپی کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یې واژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په دسمبر کې خپلواکه څېړنه پیل کړه، خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو وسته سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لویې کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشارې سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یو غونډه کې وویل، زموږ ځونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورني جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له لوی مشر احمد شره سره یې لیدلې دي. شره چې رسمي دریشي اغوستې وه د ټرمپ د یو ځوان او ښایسته سړي په توګه یاد کړ، خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبیو دا هم وویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. ده زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي ښایي مثبت نتیجه ورکړي. خای همي ورنکړي خو اړیکی کې کېونني ولشي منفي پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړه لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر الاسد وروسته د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ په بنسټ د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالي نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوي وي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50 سلنه حاصلات ولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. اوس هم د ازادۍ راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بنده کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نورو د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزې ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا سوچ چې د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوی بودیجه نوی ازاده شوی، د دې رسنۍ دوام بل ګواښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالي ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15مه د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. ازادي راډیو دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم له لارې هڅه کوي څو امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 مینیټي نسل وژونکو بریتاس ترجایز ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کانادا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبې په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لورې ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تلیه د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کانادا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یوه اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نورې ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جونې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼ نور نجونو او میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې، خو د دوی په خبره دې کار کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی.
درست است که مثلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کوره به هر دسته که و کار اجازه نلرو، خوب دستی فضا که چه محرمیت لرو باید تنون و رسو او فعالیت و کرو چوک مو مخنشینی ولی.
لدولسم چلگی فارغه د کابل خار اسیدون که یو اسکلن نرکس و وی هیله درلودا چه در ارواپوهنی به برخه که لوړ زده کړې وکړي. خو د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت په بندي سره دا هیله یوازې هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په لاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغاني ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپل یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې نجونو ته یې هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لسو تر دیارلسو نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدودې یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بله اوسېدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد دغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا حیاتي ته مخ کړی او بیا وسره سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپل نو هم دا پیسې چې د حیاتي نه پیدا کوي اندې نه خوري او چون چلای شاید 50% مرسته کوم د انفورسرانو. موږ خپل پلان چې دا په فعلن بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور هم ته مصرف.
خو دا افغان نجونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته.